شپې 9 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو په ګډون یو غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راروانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي او بحثونه پکې وشي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي. د کابل د امنیت قمندانې ویاندوی خالد زادران پر ایکس شبکې لیکلي نن د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې 10 ترافیکي پیښې وشوې چې له کبله د ماشومانو او ښځو په ګډون 10 تنه مړه شوي او 10 نور ژوبل دي. ښاغلي زادران دا هم ویلي چې دا پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي قوانینو ته د نه پاملرنې له کبله شوي دي. د بلې خوا په لغمان ولایت کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره 10 ترافیکي پیښې شوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په لغمان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ په حواله نن راپور ورکړ چې په دې پیښو کې 15 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیس ونن په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر غړي چې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشی کېدو لپاره اعتراض کاوه ونیول. دا معترضان د لاهور په ازادۍ چوک کې راټول شوي وو. پولیس وایي د بیړني قانون لمخې په دې ایالت کې تر 50 د زیاتو کسانو پر راټولېدو غونډو لاریونونو د وسلو او موټرسایکل پر غبرګه سپرلی او د لوډ سپیکر پر ناسم استعمال بندیز لګیدلی. پولیسو تایید کړی چې په پنجاب ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر رحیم وزیر په ګډون 9 تنه فعال نیولی دي. منظور پښتین د جنوري په 14مه د پنجاب په جیلم زندان کې بندي دی. دو مول وهلو وسلوالو نن د ترکیې د استانبول ښار په یوه کلیسا کې یو تن په ډزو ووژه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وویل د بریدګرو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. یرلیکایا د دې حملې د غندنې ترڅنګ زیاته کړه چې دا پیښه نن سهار 8 بجې او 40 دقیقې د ایټالویانو په سانتا ماریا کلیسا کې شوې. دا کلیسا د استانبول په سرایر ناحیه کې ده. او افغان بوکسر هلمند الکوزی تیره شپه خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزی په 5م پړاو یا راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیال په سختۍ سره مات شو.
ابراهیم مکوبی ډېر قوي وو، بهتر ما باندې اټاک وکړو. 5م راوند کې ما لګا یو اډجستمنت مې وکړو او څو دانې څوکان مې په دا جګر کې ورکړ او ابراهیم مکوبی چپا شو.
ابراهیم مکوبی د سوک وهنې 11 نړیوالې سیالۍ کړې دي چې یوازې یوه یې بایللې، خو هلمند الکوزی تر دې دمه 12 نړیوالې مسابقې کړې چې واړه یې ګټلې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه. په کابل کې سبا د طالبانو د حکومت لخوا یو سیمه ییز غونډه جوړیږي. د دې غونډې پر اهمیت د سیاسي چارو د یو کارپو نظر لرو.
فکر پام دی چې د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو او کلتوري خلاصو وساتل شي او د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
په افغانستان کې د واورو او بارانونو څپه او په کابل کې لومړی واوره. د ملګرو ملتونو اړونده اداره UNDP وایي افغانستان د برېښنا له لوی بحران سره مخامخ دی.
دا سورځ کیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
دا د یو هیوادوال غږ دی چې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د سیم کارتونو په ویش د خلکو لپاره لوی ستونزې جوړې کړې دي. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي او ردو ته را سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د عقاب پایکار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سیمه ایزې همکارۍ نوښت په نوم کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې چې د طالبانو حکومت کوربه دی، د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د خبر پانه په اساس په دې کانفرنس کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وشي. د ایران او روسیې استازو څو ورځې مخکې د کابل په غونډه کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی و. له دې جلا په پام کې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو بل کانفرنس جوړ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې کانفرنس په اړه وویل دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړیږي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي څیړونکي فریدون سینرلو اوغلو سپارښتنو ته په کتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوحې په غونډه کې طالبانو او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوحې په غونډه کې وڅېړل شي. په دې اړه د کابل د غونډې په اړه مې البته د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره مرکه وکړه او په پایل کې مې د دې کانفرنس د اهمیت په اړه ترې وپوښتل.
یقینا د دې غونډې جوړېدل په کابل کې د طالبانو لپاره یو ښه خبر په دې معنا ده چې سره د دې چې نړیواله ټولنه د طالبانو په ځینو کلونو باندې خورا خواشینی دي، خو بیا هم د دې ټولو سره سره دوی غواړي افغانستان سره یو روابط ولري. په افغانستان کې دننه دا ډول یو کانفرنس جوړېدل چې مهم هیوادونه ورته راځي او په دغه کې نړیوالې ټولنې یا د کومکي ادارو نمائندگان هغوی هم خپل پیشنهادونه وړاندیزونه وړاندې کوي. دغه نمائندگان چې دلته راغلي دي دوی به بیا قطر ته ځي. نو یو ډول دغه کانفرنس اهمیت په دې کې ده چې دا د قطر د کانفرنس لپاره په کابل کې دننه طالبانو سره د قطر کانفرنس ته یو تیاری ده، یا هغې دپاره یو اجنډا او پرپوزل دا جوړول دي. تر ټولو غټه وجدي او اهمیت دا کانفرنس په دا کې چې په افغانستان کې دننه کېږي، طالبان پکې خپله مستقیم شرکت کوي او هغه هیوادونه یا همسایګان چې ځینې طالبانو سره شاید مشکلات لري، ځینې ورسره ښه اړیکې لري، یو میز باندې کېني. نو زه فکر کوم د دې اهمیت خو دا ده چې طالبانو او د همسایګانو د روس غوندې هیواد یا چین غوندې هیواد یا د ایران غوندې هیواد پاکستان غوندې هیواد ترمنځ دغه اعتماد فضا زیاتی کې او په نتیجه کې خلکو ته امید ورکول کېږي چې نړیواله ټولنه اوس هم افغانان هېر کړي نه دي یا همسایګان اوس هم افغانستان دوی لپاره اهمیت لري، دوی له طالبانو سره کېږي او له هغې وروسته د قطر یو نړیوال کانفرنس ته د یو واضح اجنډا سره دي.
اجنډا د دې غونډې معلومه شوې ده، یعنی اندېښنې چې په دې کانفرنس کې به روسیا او چین او ایران او پاکستان مطرح کوي هغه به څه وي او د طالبانو اندېښنې به څه وي؟
طبعا د همسایګانو اندېښنې ځینې به اندېښنې لري، ځینې به غواړي چې طالبانو سره تجارت زیات شي، د خلکو تګ راتګ زیات شي، او په عین حال کې ځینې به بیا امنیتي ملحوظاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي. دوی به دا فکر کوي چې افغانستان د دې هیوادونو ته خطر متوجه ده، او طالبان به کوشش کوي چې دغه همسایګانو ته دغه تشریح کړي دغه حالت، بالخصوص د پاکستان یا ځینې نور هیوادونو چې غوي وزینو کانفرنسونو کې سولو ورو د افغان طالبانو په اړه باندې اندېښنې زیاتوي چې هلته ټي ټي پي یا د تاجکستان ځینې خلک اوس هم ځینې حلقې د هغوی د مخالفینو یا د مواد مخدرو یا د انساني قاچاق په اړه باندې هغوی اندېښنې شته دي. نو دوی به دا ټولو سره مشترک طالبانو سره ورباندې بحث کوي او په عین حال کې به د طالبانو جواب هم وکړي او دوی به یو مربوطه عمل جوړوي تر څو دغه مربوطه پالیسي او د مربوطه عمل په نتیجه کې مخکې ولاړ شي.
مننه. ورسته پښتنه کلاند جواب راکې تاسو مخکې ویلې چې د کابل د سبا غونډه د دوهې د روانې غونډې لپاره یو د تیاری یا چمتووالی حیثیت لري. څومره د دې دواړو غونډو ترمنځ همغږي شته؟
چې ما وویلې په دې غونډه کې څوک شرکت کوي هغه به د قطر غونډې ته هم مستقیم راځي او بالخصوص د نړیوالې ټولنې چې کوم استازي دي یا د کومکي ادارو استازي دي هغوی به د افغانستان د خلکو د وضعیت د اقتصاد په اړه د خلکو د ژوند په اړه طبعا د خلکو د انساني ازادیو په اړه باندې د میرمنو د حقوقو په اړه باندې دغه کانفرنس ته د دې ځای نه طالبانو سره هم خبرې کوي خپل منځ کې هم مشورې کوي او د هغه په نتیجه کې به بیا دوی د قطر په کانفرنس کې خپل سفارشات وړاندې کوي او ځینې هېوادونه چې افغانستان سره په نږدې رابطه کې دي هغوی به بیا خپل چې کومې تجربې د طالبانو سره لري په دغه نړیوال سټیج باندې چې ملګرو ملتونو عمومي سکرتر جنرال به پکې شرکت کوي هغه ته به بحث ورباندې کېږي. البته دا بحثونه به روان وي، د کانفرنسونه به روان وي، خو د دې معنا دا نه ده چې دغه کانفرنسونه په جوړېدو سره به سمدستي ډول د نړیوالې ټولنې د طالبانو ترمنځ چې کوم یو داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې جمود حالت ته وماتېږي نه هغه به له منځه ولاړ شي. خو اوس هم فکر په همدې ده چې طالبانو سره د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو او کړکۍ خلاصه وساتل شي او د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزای و چې په کابل کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د غونډې په اړه تحلیل کو. د طالبانو حکومت وایي چې دا غونډه سبا د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمیز روایت پر ایجاد او د سیمیزو همکاریو د پراختیا په اړه د بحثونو لپاره جوړیږي. تکل سوی چې در روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه هم په دوحا کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. که څه هم د دوحې غونډې ته د وربلل شویو فعالانو نوملړ تر اوسه نه دی رسنی شوی، خو د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې وایي دوی هیله لري چې د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې ښځې هم د غونډې ته وربلل شي. په دې اړه جزئیات د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
د افغانستان د وضعیت په اړه د دوه له غونډې څخه چې د فبروري په 13مه او 13مه جوړیږي د افغان ښځو او د حقونو د فعالانو تمې یو شمېر دوی وایي تمې لري د غونډې ته هغه ښځې وبلل شي چې د دوی په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې دي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو فعال فوزي کوفي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طبیعتاً باید غونډه کې باید هغه کسان چې له طالبانو سره مخالف نظر لري او ستونزې لري باید غونډه ته وبلل شي، په ځانګړې توګه هغه ځینې سیاسي او مدني فعالان چې د طالبانو له سیاستونو څخه زیانمن دي. دا به یو سیاسي پروسه رامنځته نه کړي او ښکاره خبره ده چې دا کار د طالبانو دریځ پیاوړی کولای شي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید د ښځو ونډه پیاوړې او معنا لرونکې وي.
کومه غونډه چې په دوحه کې جوړیږي باید ښځې زیاتې وي او د هغوی رول باید مهم وي او هلته بحث باید ډیر د ښځو په اړه وي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت داسې شوی چې ښځې حتی نفس هم نشي وستلی. په دې اساس باید ټول بحثونه د افغان ښځو د برخلیک په اړه متمرکز وي.
تازه د ملګرو ملتونو سازمان د دوحې په غونډه کې د افغانو ښځو د استازو او مدني فعالانو د ګډون اعلان کړای. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند استيفان دوجاریک د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د غونډې د یوې برخې په توګه به د افغانستان د ښځو د استازو په ګډون د مدني ټولنو له استازو ځانګړو استازو سره یو ډلهیزه غونډه جوړه شي.
نوموړي د افغانو ښځو او مدني فعالانو د نوملړ په اړه چې د غونډه کې ګډون کوي جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. یوه میرمن چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې د توقیف پر مهال ورسره تاوتریخوالی شوی دی.
طالبان هر لحظه می اومدن داخل اتاق من میشدن و مرلت
طالبان هر لحظه کوټه ته راننوتل و هلم یې پرابړی پایپ سره هر شیبه و هلم او ما چیغې وهلې او ژړل می سماله چې غوس پکوي خوند خیس ما خوخی د هغه په سترګو کې لیدله دوی وخندل او په لوړ غږ یې وخندل حتی کده نور میرمنو د جړا غږ له شاوخوا خونه اورېدل کېده دوی خندل او زه هر شیبه و هلم
یو چیغ و نالای زنای دیگه که د اطراف د اتاقای پهلوی ماشین دمش یا میخندیدن بازم لته کوب میکردن
خود ذبی الله مجاهد په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویانو لدې وړاندې ورته د اویرت کړې وي او ویلې دي چې نیول شوی خزی او انجونې څو ساعته وروسته د دوی له کورنیو د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشی شوي دي تر دې وړاندې هم د نیول شویو انجونو کورنیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو د دوی د لونو د خلاصون په بدل کې د دوی څخه پیسې اخیستې دي طالبانو د جدید میاشتې په یولسمه په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول له دې جملې څخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما پر دغه بهیر نیوکه کړې او دا کړنه یې د اندېښنې وړ بللې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ل ډېر ځند ورسته ورختونه شوي او په کابل کې پرون لومړی واوره وشوه کاروانګر د واورې او باران ورېدو ته خوشاله دي د پداسیل کې د چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې ویلي ل څو محدود ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر پر راپور کې
په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ژمي د موسم لپاره راهیسي لڅبندې او میاشتې وروسته واوره او بارانونه ورېدلې سربېره پر دې چې خلک په ځانګړي ډول کروندګر له دغو بارانونو خوښتي خو یو شمېر بې وزله کورنۍ اندېښمنې کړې دي په کابل کې د کاپیسا ولایت له بې ځای شویو د ازادي په نوم یوه میرمن وایي له خپلو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله د نورو ستونزو تر څنګ د دوی د ګرمولو لپاره سمنتو کې هم نه لري نو موږ ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره ژمه ډیره سخته ده د دې په خاطر چې موږ ډیر اقتصادي ستونزې لرو مخاوان مې د لاسي کراچي سره کار کوي چې عاید او درآمد یې ډیر کم دی موږ تر اوسه زغال لرګي نه دی اخیستی ده
په کابل کې یو بل میرمن چې نه غوښتل نو می په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ سرپرست ته وایي چې د نور خلکو په کورونو کې د جامو مینځلو لپاره د خپل ماشومانو اړتیاوې پوره کوي او دا مهال په ډیر بد حالت کې ده هغه ازادي رادیو ته وویل
بیګارای څه چې باران ده ته بچیان می دي چې د یخ نمړ شولو دي مخ کې بتلم چې ته ونه کالی مالی مینځلو یو کوبل کور براته څنګه وه کالی او کمپلې چې به می مینځل بیګارای څه باران ده کور کې ناس تم ډیره ته مشکل ده زندگی می ډیره مشکل ده ډیر ژوند نه پتنګ راغلی
خو د غبرانونو د افغانستان په شمیر ولایتونو کې کروانګر هیلمن کړي په کندوز ولایت کې یو کروانګر اجمل ازادي رادیو ته وویل
نن شپه سلیر بارندگی واسوا دا فصلو تا و کشتو تا دیر فایده رسی سالا پاک دیو کشه دا بارندگی نورم ویسی لدی وشکالی خلق خلاصی
د پروان ولایت یو بزګر محمد زکری هم ورته نظر لري
موسی خوشحالی ورځ ده چې پرون دی خو ده خیر د شپې درې بجو نه دی را شروع شه په دې باندې ټول خلک خوشاله دي الحمدلله زګه جاد د اوبو صد هم چې دا شی وی دا بل لا باغونه اوس مې کې غنمان دا ټول باغ اوس ان شاء الله ټول ته با کفایت کوي د الله په فضل او کرم سره
د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی. یادې ادارې د شنبه په ورځ د جنوري په 28مه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر دوشنبه ورځې پورې د افغانستان په هریرود، هلمند، کابل، امو او نورو سیندونو کې د ناڅاپي سیلابونو وړاندوینه شوې او خلک باید متوجه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تیره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سږ کال د اورښت اندازه ډیره کمه ده او په دغه هیواد کې د سختې وچکالۍ د احتمال په اړه اندېښنې شته.
د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وایي افغانستان د پاکستان سره رسمي سرحد نه لري خو د په وینا په فرضي کرښه راپورته کیدونکو ستونزو ته متوجه دي. نورالله نوري دا خبره په تورخم کې کړې او زیاته کړې ده چې هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا پای ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوازې یوه فرضي کرخه شته او دا دواړه هیوادونه سره رسمي سرحد او صفري نقطه نه لري. نورالله نوري چې د جمعې په ورځ تورخم ته تللی و دا هم ویلي چې دوی په کرخه ستونزو او ترنګلتیاو ته متوجه دي او هڅه کوي چې په تورخم او سپین بولدک کې راپورته کیدونکي ستونزې حل کړي. د هغه دا څرګندونې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپله اکسپانډ خبرې کړي دي. هغه زیاته کړې
په خاص ډول د پاکستان چې موږ د دوی سره فرضي ډیورن کرښه پرتي کرښه لرو، موږ له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دوی سره خپله سپری نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی په بین کې یو فرضي کرښه ده. د کرښې په اوږدو کې په ځینو دروازو کې البته ځینې مشکلات پیدا کېږي، لکه تورخم دروازه، کله د بولدک دروازه، د ستنې ځینې مشکلات را مابین ته کېږي. البته دا چې خپل سیاست ته او دې مشکلاتو د حل لپاره مرتل متوجي
د طالبانو حکومت دال ور پوره چارواکي داسې مال د څرګندونې کوي چې د تورخم او سپین بولدک په ګډون د پاکستان سره په ډیورن کرخه په جوړ شوی او دروازو ډیر کلستونز وی چې لاملای د لارې د پاکستان لخوا په بیا لا بیلو په مهم تړل کیږي. روانه میاشت نږدې لس ورځو لپاره په ډیورن کرخه جوړ شوی دروازې لدی عمل پاکستان تړلې وی چې هغه موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوله کوم چې پاکستانی ویزا نه درلوده. بلخوا په چمن کې د ډیورن کرخې هغه اړې له سل ورځو ډیرې وشوې چې ولسونو پارلات روان کړي. دوی د پاکستاني حکومت له هغې پرېکړې سره مخالفت ښیي چې د سپین بولدک چمن دروازې دواړو خواوو ته به یوازې د پاسپورټ او ویزې درلودونکي سفر کولی شي. پارلت کوونکي وایي دا پرېکړه ورته په هیڅ وجه د منلو نه ده او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې پاکستاني حکومت خپله خبره بیرته نوي اخیستي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له قانوني لارو په سفر د ټینګار هدف یې له ترهګرۍ سره مبارزه ده. د ویلو ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم له بی بی سي سره په خبرو کې ویلي وو چې د ډیورنس کرخې په اړه د دوی حکومت په یوازې توګه پرېکړه نشي کولی او نه یې په رسمیت پیژني. متقی زیاته کړې وه د ډیورنس کرخې په اړه د کرخې دواړه غاړې ولسونه پرېکړه کولی شي. له دې وړاندې تیرو شلو کلونو کې یعنې د جمهوري نظام پر مهال او له هغې وړاندې هم افغان حکومتونو ډیورن کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې او ویلي دي چې دا د کرخې په دواړو خواوو پرتو ولسونو تحمیل شوې غیر رسمي پرېکړه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي افغانستان د برېښنا له لوی بحران سره مخامخ دی او په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. یو ان ډی پی وایي دا ستونزه د روغتیا، پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په ګډون د اړینو خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغېز کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو ان ډی پی وایي چې د دې هیواد د برېښنا سکتور برېښنا ته د کم لاسرسۍ په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې او پر وارداتي برېښنا د تکې په ګډون له یو شمېر سرو ننګونو سره مخ دی. دغه ادارې د سه شنبې په ورځ په خپل اکسپانډ یو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. دوی ان ډی پی د راپور له مخې د ننګونه د اړینو خدماتو په وړاندې کولو، په ځانګړې توګه د روغتیایي پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په برخه کې منفي اغېز لري. د دې راپور په دوام کې راغلي بله مهمه ننګونه په افغانستان کې د برېښنا د غوښتنې او عرضې ترمنځ نابرابري ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان د کورني برېښنا تولید د اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي او له همدې امله دغه هیواد تر ډېره له منځنۍ آسیا او ایران څخه پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان له 50% څخه زیاته برېښنا له وارداتي سرچینو څخه تامینېږي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي چې له پرله پسې هڅو سره سره دا ستونزه نه ده حل شوې. یو ان ډی پی وایي چې د ځینو ولایتونو په روغتونونو کې د ورځې له 5 تر 6 ساعتونو برېښنا پرې کېږي او ځینې ورځې په تېره بیا د ژمي په موسم کې د برېښنا دغه پرې کېدل تر 12 ساعتونو پورې دوام کوي، چې د دې ادارې په خبرو د لویو جنراتورونو کارول ګران او چاپیریال ته زیان رسوونکي دي. د هرات حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي وایي د دغه روغتون برېښنا له ایران او پاکستان څخه د وارد شویو دوو لینونو څخه تامینېږي، خو بیا هم کله ناکله د برېښنا له پچاوي سره مخ کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په هرې اونۍ کې یوه ورځ یا دوه ورځې د یو یا دوو ساعتونو لپاره یو لین برېښنا پرې کېږي. په لخه مرغه روغتون د ایران او ترکمنستان له فات څخه دوه لینه برېښنا لري او د دې تر څنګ موږ قوي جنراتورونه لرو چې که برېښنا بسنه ونه کړي یا په موقتي ډول قطع شي هغه کاروو.
په ورته وخت کې په کابل کې د آی ډي لرونکي مالکې د تولید د یوې فابریکې څښتن امان شیرینزاده ازادي راډیو ته وویل وویل چې د فابریکې د فعالیت لپاره له جنراتوري انرژي کار اخلي او په دې وروستیو کې د تیلو د لوړ قیمت له امله د تولید درولو پریکړه کړې ده.
تر اوسه له جنراتور څخه کار اخلو چې ډیر لګښت راځي. فابریکه غټه ده او موږ نشو کولی چې د جنراتور په برېښنایي وچلوو، ځکه دا تصمیم مو نیولی چې د فابریکې تولید ودرو، ځکه چې سخته تمامېږي او نشو کولی له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړو.
دغه شان د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي نصر هم د برېښنا د کمښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پارچاوی زیات شوه فقط
د برېښنا پارچاوی زیاته شوې په سلیر وی ساعتونو کې درې تر څلور یا نهایتا پنځه ساعته پورې برېښنا لرو، بس تر دې زیاته نه وي.
پارچاوی زیاته راسته
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت میوندی د ازادي راډیو د پوښتنې ته چې د برېښنا د نشټوالي د ستونزې د هواري لپاره کومې حل لارې شته، سواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یاسیګر د روان کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا اتیا سلنه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې د کال دوه سوه شل میلیونه ډالره لګښت پرې راځي.
ازادي راډیو اتلر ویش ساتاله تاسو سره ده.
قدر منوریدونکو په دوهمنی مای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغه مخکې ورستای راپور. یو شمیر افغانان وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت لخوا د سیم کارتونو د ثبتولو شرایط ډیر سخت دي او هر څوک نشي کولی خپل سیم کارت ثبت کړي. د مخابراتي چارو په هنوي د حکومتونو لپاره د سیم کارتونو ثبتول اړین دي، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو له لوري د سیم کارتونو د ثبت له بهیر د خلکو شکایتونه. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی د سیم کارتونو د ثبت هرکلی کوي، خو په ټکو یې ورته ټاکل شوي شرایط سخت دي او هر څوک یې د پوره کولو توان نه لري. نبی الله چې د کابل ولایت اوسیدونکي دی وایي د برېښنایي تذکیرو ترڅنګ دی پر کاغذي تذکیرو هم د سیم کارتونو ثبت وشي، ځکه د په خبره اوس یوازې د سیم کارت د ثبت لپاره د برېښنایي تذکرې لرل شرط ایښودل شوی دی.
دا څو ورځې کېږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوي دي او سیم کارتونه په بازار کې نه پیدا کېږي. خلق ډېر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمائندګۍ ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راکړه، وایي سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
د ننګرهار اوسیدونکي احمد جواد وایي د په بیلابیلو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو نمائندګیو ته ورغلی دی، خو دا چې برېښنایي تذکره یې نه درلوده سیم کارت یې نه دی ترلاسه کړی.
په دې حال کې چې په یو شرکت کې هم کابل ننګرهار مزار چې هر ولایت وي چې ورشي همدغه بهانه د شرکت دخوانه وي چې برېښنایي تذکره راوړي تر څو موږ تاسو ته سیم کارت درکړو، او بهانه بل دا ده چې سیم کارتونه هم نشته، نو دغه ستونزې سره ټول افغانان لاس او ګریوان استو.
و موږ غوښتل د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې د اسانتیا په رامنځته کېدو او د خلکو شکایتونو ته د ځواب ویلو لپاره د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عنایت علي کوزي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي نن طلوع نیوز خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي تر کومه چې ټولو مخابراتي شرکتونو د دوی وزارت ته د پخوانیو سیم کارتونو د ثبت راپور نه وي سپارلی، دوی د نویو سیم کارتونو ویش ځنډولی دی. د مخابراتي چارو پوهان بیا د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت پر روان بهیر نیوکې لري. په تیر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سلاکار ډاکټر محمد اجمل نیازی وایي د سیم کارتونو ثبتول د حکومتونو حق دی، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
نشي کېدلی چې د خلکو باندې موږ تر دې حده پورې فشار راولو چې یعنی بیخي آخري حده پورې چې دوی نشي کولی چې حتی خپل یو شخصي تلیفون ولري. نو په دې اړه باید کار وشي، د خلکو ته اسانتیا په دغه باندې سیم کارتونه ورکړل شي، خدمات ورکړل شي.
خاغلی نیازی وایي د سیم کارتونو د ثبت او ترلاسه کولو پر مهال باید د برېښنایي تذکرو ترڅنګ نورې اسانې لارې هم ولټول شي تر څو هغه خلک چې تذکرې نه لري یا یې په لنډ مهال کې نشي ترلاسه کولی هم سیم کارتونه ترلاسه کړي. د روان 1402 مریض کال د مرغومی میشته په 19 نیټه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکسپانه لیکلیو د سیم کارتونو د سب د بهیر لا بشپړېدو وروسته به د ګرځنده ټلیفونونو د سب لړۍ هم پیل شي. هغه څه چې وار لمخې د خلکو اندېښنې راپارولې دي.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبرېږي، خو لومړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي سبب کابل کې د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو په ګډون غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون وکړي. طالب چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان خالد زادران پر ایکس شبکې لیکلي، نن د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې 10 ترافیکي پیښې وشوې چې له کبله یې د ماشومانو او ښځو په ګډون 19 کسان مړه شوي او 10 نور ژوبل دي. بلخوا په لغمان ولایت کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره 10 ترافیکي پیښې شوي. اسوسییټیډ پریس اژانس په لغمان کې د طالبانو د امنیت قوماندانۍ په حواله نن راپور ورکړ چې په دې خو کې 15 ستنه مړه شوې دي. د پاکستان پولیسو نن په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر غړي چې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشي کېدو لپاره اعتراض کوي ونیول. د معترضان د لاهور په آزادۍ چوک کې راټول شوي. پولیسو تایید کړی چې په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر رحیم وزیر په ګډون یې 10 فعال نیولې دي. منظور پښتین د جنوري له 4 راهیسې د پنجاب ایالت په جیلم زندان کې بندي دی. دو مول وهلو کسانو نن د ترکیه د استانبول ښار په یو کلیسا کې یو تن په ډزو ووژه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وویل د بریدګرو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. یرلیکایا د دې حملې د غندنې ترڅنګ زیاته کړه چې دا پیښه نن سهار 8 بجې او 40 دقیقې د ایټالویانو په سانتا ماریا کلیسا کې وشوه. او افغان بوکسر هلمند الکوزی بیګا خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې په دوبۍ کې وشوه، هلمند الکوزی په 5 راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ښاغلی الکوزی ازادۍ رادیو ته ویل چې سیال په سختۍ سره مات شو. هلمند الکوزی تر دې دمه 12 نړیوالې مسابقې کړي چې ټولې یې ګټلې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر شوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اتحاد لاملونه څه دي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړي.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نه شي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دواړو یو ځای کېدای نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس وایلی ده، نور نه پاتې شو، نه شو باندې خته شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په وارخطایي کور ته راځي، په ژړا او زاروی له مور او پلار څخه بخښنه غواړي. دا چې اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به داسې بد نه کو.
دروغ مه وایا، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي. نور مستا خبر از زړه ته نلویږي. زغره کې غزا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشهیي موادو له امله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالي د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشهیي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشهیي موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پارکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو سوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکاوه د قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلار شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلار دی پودر وشی، یا می خور جزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلار پا مری که نوام، پا مور خوست بی خبر نه، بخم خواب مورم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو، انداغ سرمایه مکول او خرم.
دا نشهی موادو لزیانونو تخدش غورول لپاره دا زهر و کاروان اونی زخ پراونه واوری.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافی مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشهیي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډېرو ځوانانو په تیره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړي او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکیمو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي موسسې څېړونکي ډیوډ مینسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشهیي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي مینسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نورو خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه ممتا غنم نه مونه دي کرلې، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاجې موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ شو ایران ته، پنځه شپږ میلیونه به دا قاچاقبر راڅخه اخلي. خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي ورسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډېر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشهیي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشهیي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کېږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشهیي موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشهیي ماحول بیخي یو جلا ده، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشهیي ته توجه ډېرېږي. نشه احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندی مثال را کولی سي سي کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ سوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندی مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری وم، هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځی یو محصل و، هغه زما وتعقیب، لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی، هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یې شو، ډېر ژور لاړ، بس یا نو د بل مشر ورو د هغه کاروبار وهغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده، په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په اعتیاد کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیر ساعته د انسان سره وي، نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګری چې چا سره کېنی پاسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هېواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېره ضروري ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطا تو یو وخت خو بیا نشه یې شوی دی، هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی دی. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چېرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد زده کول ډېر لازم دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوه کړي او ترې وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د موتات مسلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا ده چې دوی آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبي تر دې حده کې چې محصل په خپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملاً دې بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دی ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کېنی، بالاخره د ده تداوی کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشه یي توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنټ یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګرټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغسې تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته، لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولی. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د ادارې پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستري دی وایي تر نشو مخکې یې زده کړې کولې او دوکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دوکان سرمایه یې هم پر نشئی موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله ده د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دوکان و، کلي کې مې دوکان و، پرچون دوکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دوکان مې کوه، دوکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغله چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس پخته شومه، تریماډول ګولۍ مې استفاده کړه. څلور دانې پنځه دانې مې دامې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغله، ګولۍ راسه ګیرې کړې. بس ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بسترم، چې نشه مې ونه کړه ګولۍ مې ونه اچولې، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و، چې ګولۍ مې واچولې بیا به سه یمه روغ به. یو ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ، دغې وخت چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې. دوکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، هلته مې نشې پرېښي، بېرته چې راغلم دوکان ختم و، او د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې روپۍ رانه لګېدلې، او پلار مې راکولې، ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول، او چې بس پیسې دوکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښوده. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دوکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به مې جنګ کوه، کور کې به مې کوه، او نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه وزن افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو کې زه څنګه مسبه د بخت شای د شبیخه بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلارا بیا داسې بد نه کو، تم صرف ډاکټر ته ورسوا.
دروغ مه وایا، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي؟ نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زور کېږه سه.
مورې بابا خو زما خبره نه مني، غیر دې تور ته ووایه کنه.
خیر دې دی عبدالله پلاره، دا ځل یې معاف کړه، نه ویني چې زوی دې په پښو کې درغړې او زارۍ درته کوي، زما خاطر وکړه.
سمه ده، دا ځل به ستا په خاطر وبخم، خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښېمانه شوی.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، اغو کسان راوشړلم چې زما له مخه به خبرې هم نشو کولی، ویلی سا پودری تو بوٹو نخلا که
خوخوائی تو واردل جمعه تا بوٹو نخلا کری دی زوز پا دی کلی که ستا للاس پور تا چاہتا نشم کتلی
داسی ما وی اثاریا زما ده زوی بلا دی پر طولو گرزی زما زوی وی نور پودر نسکوام او تا این نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نور کهو دی بنا پودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودلو ایرادر اختیاوی نو سبا دی لخیر دی ولسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلان سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گورا پری کور که اغا دی گتی ورد سره یوازی ته من پری اختیاو آداو که چه نور با پودر نسکوی
مور غم مکوا دازل مکلک که ایراده دا تازی با میوی نی چه سنگ پودر پیدم دردی و روز تا باز مال اللہ سا بکیلی که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه دا
او رازی رازی میرا وانی
اسلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا زوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللو لاغی خو پودری راغی شپک کاله کیږي چې پودرس کوي
الله صبر خزوان دی خو پودر او داسې تک جیړه وچ کړی لکه وچ نل خالکا اوس دا وای چې څه نیت دی کړی
نیت می دا ده جنور پودر بریدم او علاج می وگم
آکا زوی دی عادی ناروغی نلری علاج دیر وقت نیسی
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نده یوازی پودرس کوی
گور آکا نشه تر طول و لوی ناروغی ده ده نشایانو لپاره خاص ڈاکتران وی او خاص شفخانه لری موگی دلت علاج نسو که ولی
نو چه دلت علاج نکیگی چیر تی بوزو
ده ولایت شفخانه تی بوزی
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته پخره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر و اوس روغ رمټ دی لارا آلتا میں بوزا کنا
اوی ایز رویا کاش که میں پیسی دلو دائی سوکم اوی تشالا سا تمی دخمانی
گورا اکا خیر دائی لیوچا پیسی پور کرا زوی دی زوان دائی چه جور سی کار باو کی اخپل پور با ادا کری
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کل چوک پور ور کمی دا خود حکومت وظیفہ دا چه پا هر اول سواله که ده نشایانو لپاره کلینیک جوڑ کی ما گونده غریب خلق کلا تر ولایتا پورت لیشی
بلارا نو زنگ بشی زما علاج نکی گی
او بشی دلتا سا علاج نکی گی اولا ایسا تتنو واس نلرو زیو پاس مرخ پلاریم زویا چه زویی می زما پا مخ که لکشا مسوزی آزور تا گورم
دا زدی رادیو و درنو آوریدن کو دا زهر و کاروان خپراوانا پر هم دی زی پایتا ورسیده تر بیامو الله ملسه
ده زهرو کاروان